په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د تمې خلاف نړیوالو له دې هیواد سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې له مشر سره مو د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو په باب خبرې کړي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغان کډوالو په اړه د بحث په هدف سویس ته ولاړی. د جوزجان یو چارواکی وایي 15 محلي پولیس له طالبانو سره یوځای سوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پینټاګون وایي په د عراق د موسل پر ښار کې په هوایي حمله کې د 19 عراقي حکومت پلو وسلوالو د وژل کېدو راپورونه څېړي. د هم بشپړ خبرونه. د بروکسل کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. د اروپای ټولنې د نړیوالې همغږۍ او پراختیا کمیشنر نیوین میمیسا د بروکسل کانفرنس په پای کې ویل دا یو وخت نه دی چې اوسمهال د افغانستان له خلکو سره مرستې او یا د هغوی لپاره پانګونې کمې سي.
د وی زدلته يم چې په خوشحالي سره اعلان وکړم چې نن مو په ګډه ژمنه وکړه چې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره له افغانستان سره د پام وړ اندازه پیسې یعنی 15.2 میلیارد امریکایي ډالر مرسته اعلان کړو. په دې نسه کې افغان ولسمشر اشرف غني ویل له دې ژمنې سره نړیوالو ته د افغانستان اعتبار نور هم زیات شو.
دا یو ژمنه ده. د دې تعهد پر ځای کول په نړیوالې ټولنې پورې اړه نه لري، دا په افغانانو پورې اړه لري.
تمه ده چې تر 2006 میلادي کال پورې له افغانستان سره دا څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې په بنسټیزو برخو، شی حکومتوالۍ او بېلابېلو پروژو ولګول سي. وړاندې په دې اړه نور جزئیات اوریدلی سي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه د سویس پلازمینې ژنیف ته ولاړ. د ښاغلي عبدالله په ټویټر پاڼه کې راغلی چې نوموړی به په ژنیف کې په یو دورزنی کنفرانس کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وسي، خو په دې هکله ډېر جزئیات نه دي خپره سوي. اجرایی رئیس د بروکسل تر کنفرانس وروسته ژنیف ته روان شوی دی. د جوزجان یو چارواکی په دې ولایت کې له طالبان سره د 15 محلي پولیسو د یوځای کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پولیس په وروستیو 2 ورځو کې په درزاب او قشتي په ولسوالۍ کې له طالبانو سره یوځای سوي دي. دوی هغوی یعنی محلي پولیسو له طالبانو سره اړیکه ټینګه کړې وه او ورسره یو ځای سول. ښاغلي غفوري زیاته کړه چې په درزاب او قشتي په ولسوالۍ کې یو شمېر پوستې هم طالبانو نیولې دي. په کندوز کې روغتونونه د جګړو له امله تړل سي او د ټپیانو درملنه نه کیږي. د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې یوازې 220 روغتون فعال و چې د افغان پوځیانو او طالبانو د سختې جګړې له امله وتړل سو. ښاغلی عالم له مرستندوی ټولنو وغوښتل چې ژر تر ژره د ټپیانو د درملنې په هدف بیړنۍ مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له کورونی چار وزارت سره د 492 زرې موټر مرسته وکړه. د کورونی چار وزارت مرستیال مرتضی رحیمی ویل دی چې له دې ډلې د چهارشنبه په ورځ ملي پولیسو ته 246 هموی موټر تسلیم سول. ښاغلی رحیمی زیاته کړه
222 هموی باقی مونده.
دوه هموی موټر پاتې دي چې ډېر ژر به خاصو ځواکونو، نظم عامې، پوځیانو، سرحدي قطعاتو او نورو اړوندو زونونو ته توزیع سي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال زیاتوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې څه باندې 80,000 نوي امریکایي وسلې هم ملي پولیسو ته د هغوی د لاس سنبالتیا په خاطر ورکړل سي.
پینټاګون وایي دا خو راپورونه په اړه څېړنه کوي چې وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 19 د عراق د حکومت پلوي سونی وسلوال وژل سوي دي. په موسل کې حکومتي ځواکونه پیاوړي سوي چې دا ښار بیرته د اسلامي دولت له ډلې ونیسي. د سونی ملیشو یوه قومندان وویل چې پر غړو یې په حاج علي سیمه کې پرون وروسته له هغې بمباري وسوه چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره څو ساعته په نښتو کې ښکېل وه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل پر دې سیمه یې د عراقي ځواکونو د غوښتنې په اساس بمباري کړې او یوه ودانۍ یې ویجاړه کړې او د دښمن اته وسلوالې وژلې دي. د ائتلاف یو ویاند وویل چې موږ ته هغه راپورونه رسېدلي چې وایي په دغې ودانۍ کې چې لګېدلې سوني قومي ملیشه وې او هغه جدي څېړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتونو د روانې اونۍ لاغه پریکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کیری او لاوروف په ټلیفون د سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. دغه وزارت وویل چې دغه خبرې لاغه چوکاټه بهر ترسره سوي چې 48 ساعته مخکې په محاصره سوي حلب ښار د روسیې د بمبارۍ د دوام لامله رمسته سوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویل هغه وضعیت ته په پام سره چې په حلب کې روان دی دا به زموږ لپاره غیر مسؤولانه وي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ابتدایي تماس ونه لرو. ټونر ویل کاري دغه ورځ د سوریې په اړه د بریتانیا، اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ترکیې او قطر له ډیپلوماتانو سره هم خبرې وکړې. د سوریې په اړه په بل خبر کې راغلي چې فرانسه هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسوبې لپاره ملاتړ جلب کړي چې له امله به د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربان ټینګس او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د اکتوبر په 6مه د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر ژان مارک ایرولت سره وګوري. د دغه لیدنې جزئیات نه دي شریک سوي خو دا لیدنه په داسې حال کې وسی چې د مسکو او لویدیز ترمنځ لانجې وروسته له هغې زیاتې سوې چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو په ضد د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د چهارشنبې په ورځ وویل چې هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربان د ټینګښت او ملکیانو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوې مسوبې په اړه د روسیې ملاتړ او لیوالتیا جلب کړي. ایرولیت ویلي چې لاوروف ته به وایي چې په محاصره سوي ښار حلب کې حالت د منلو نه دی او دوام نسي کولی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ژان ایرولیت به بله ورځ واشنګټن ته هم سفر وکړي څو د دغه نوښت په اړه د امریکایانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. او روسي چارواکي وایي دوه جنگي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې له نورو جنگي روسي بیړۍ سره یو ځای سي. د روسیې د تور سمندرګي د چټکې پوځي قطعې یو ویاند ویل چې دوه بویان ډوله جنگي بیړۍ چې د اکتوبر په 4مه په کریمیا کې د سویست پول له پوځي اډې نه په سیمه کې د مسکو لخوا په پوځي ګزمې کې د ګډون په هدف ووتلې. ویاند ویل دا هم ویل چې دوی تمه کوي چې په کروز میزایلو سنبالې د جنگي بیړۍ به د اکتوبر په 5مه ماښام مهال مدیترانې سمندرګي ته ورسیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قاسم سولمال نمننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یو ورول کې غواړي. بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. راپورونه وایي چې په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ بیا هم نښتې روانې دي. ځینې راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو یو په ښار کې پرمختګ کړی. دغه راز د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي چې د جګړو له امله یوازنی فعال روغتون هم تړل شوی دی. د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د تمې خلاف نړیوالو د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه.
We have pledged together an impressive amount of $15.2 billion.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ وکړ.
We will continue to support the efforts to try to find a peaceful solution for reconciliation.
د خبرونه په دوهم نیمه کې 29 پروګرامونه در خبرو دي. انصاف پلاته کې او حقیقت سره دی. حقیقت دی په 19 پروګرام کې مو د اداري فساد پر ضد مبارزې څارنې دی عالی ادارې له مشر سره خبرې کړې.
مشکلات لري. مشکلات په دې کې ده چې داغت مقامات د دوسیې تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر ارادي غواړي.
په کندوز کې نن څلورمه ورځ ده چې د کندوز ښار ځینې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي، خو له کندوزه نوي راپورونه وایي چې تر اوسه په دې ښار کې وسلوال طالبان پر ځینو د ښار په ځینو برخو کنټرول لري او په ځینو سیمو یې نوې حملې پیل کړې. له کندوز د ازادي راډیو خبري اله اجمل آریان همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه زه خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شېبه زه د کندوز ښار جنوبي څنډه یعنې د نوې د امنیت قمدانې نوې ودانۍ مخ ته راغلم. د کندوز پانتون سره او دې خواته د سپینزر چمن سره، همدارنګه شرق لور ته د خواجه مشهد سیمه کې او د سینما واکسه دلته درانه جګړه روانه ده او د افغان ځواکونو لخوا هم کلک مقاومت ښودل شوی تر اوسه پورې. خو باید وویل شي چې د تېرو ورځو وسلوالو طالبانو خپلو تعرضونو ته د کندوز بېلابېلو څنډو کې زور ورکړی و چې له کبله دوی یو شمېر نورې سیمې هم ونیولې. خو په ورته وخت کې په کندوز کې د شمېر چارواکي وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه راغلي دي. دوی غواړي چې دغه ښار ډېر ژر تصفیه کړي. د کندوز والي ویان سید محمود دانش آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه عملیات په دې خاطر ورو پر مخ دی ځکه وسلوال طالبان په سګر کورونو کې ځای پر ځای شوي دي. له هغه ځای نه په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي او دوی ډېر په احتیاط د ځکه وی افغان ځواکونه د غوی په مقابل کې ځکه چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوري. خو بیا په وخت کې د کندوز ځایي اوسیدونکي وایي چې دوی اوس مهال د خوراکي توکو د اوبو د نشوالي د برېښنا نشوالي له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې خوراکي توکي ټول په کورونو کې تمام شوي دي. دا اوسیدونکي وایي که دغه جګړه څو ساعته نور هم اوږده شي کېدای شي د دوی کوشنیان سپینژري او ډېر عمر لرونکي کسان د وږي او تږې له کبله ووژل شي.
بل آریان صاحب، تاسو اوس وایئ چې وسلوالو طالبانو حملې پیل کړي. مخکې افغان امنیتي ځواکونو افغان چارواکو ویلي وو چې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي. په دې معنی چې وسلوال طالبان تر اوسه د ښار په ځینو سیمو کنټرول لري او غواړي نورې سیمې هم ونیسي.
بله، هو تېره ورځ وسلوالو طالبانو د کندوز پانتون چې دا درې ورځې د افغان ځواکونو په کنټرول کې ست مازدیګر وسلوالو طالبان دغه پانتون ونیو. یعنې تقریبا سل کیلومتر یو کیلومتر نور وړاندې ښار ته رانږدې سل. همدارنګه د سینما واک نیولی ده چې چوک ته تقریبا 500 متره به داسې یو د چوکو د سینما واټ فاصله دي. او د همدارنګه په دغه جګړې کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه ځاني زیانونه هم اوښتي دي. تېره شپه هم یو مارکیټ د پونم د اداري مارکیټ سیمومان مارکیټ ته مخامخ په ده کې ور لګېدلی وو. دلته هم زښته زیاته اوچتېدل. یعنی په ټوله کې دغه جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته او سوداګرو ته رسېدلې ده.
کراته وایي چې په سیمه کې خو د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم هلته دیره او په تیره بیا امریکایي ځواکونه تر اوسه پورې آیا د ځواکونو هم په د افغان ځواکونو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې کنه؟
بله، د ناتو هلیکوپټر دا څو ورځې راهیسې د څلورم ورځ د کندوز په فضا کې ګرځي راګرځي او هغه ځای کې طالبان میشتي هغه ځینې د برید لاندې نیسي. خو بیا د کندوز سیمه چارواکو په وینا چې د ناتو ځواکونه چې دلته راغلي فقط دوی صرف د مشورې ورکولو په برخه کې دوی سره مرسته کوي.
آریان صاحب د کندوز د عام روغتیا رئیس تیر ماښام ډاکټر حامد عالم ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې یوازنی فعال روغتون 220 روغتون هغه هم پرون وتړل شو. آیا دا روغتون تړل شوی؟ که چیرې تړل شوی د دې جګړې ټپیان چیرې وړل کیږي؟
دغه روغتون هم داسې د کندوز سیمه چارواکي دغه خونه تاییدوي. دوه ورځې وړاندې دغه روغتون د دولتي ځواکونو په کنټرول کې و، خو اوس داسې ګونګسي دي چې دغه روغتون هم طالبانو نیولې ده. څو شېبې وړاندې ما له خپل په دې اړه د روغتون له چارواکو سره خبرې کولې. هغوی ما ته ویلې که زموږ معذرت ومنې، موږ پرې د خپل کار ته موږ خبرې نه کوو، ځکه اطمینان څه قیدات وضع شوی دی چې دوی له خبر کولو څخه هم ډډه وکړه. زیاتره کسان چې ما خپل په ښار کې ولیدل، دوی د خپل دغه ټاپیان کسان یې په اوږو نیولي، یا پلاستیک راچوي کې یا په ککو کې اچولي دي. بس سرګردانه چې کوم خواهی وي چې څوک یې هوایي ډګر لور ته انتقالوي، څو د پوځي شفاخانې کلینیکونه چې هلته درمل ویسي.
دغه وضعیت چې تاسو اوس تصویر ورکوئ دا خو ډېر یو وحشتناک تصویر دی. سیمه ایز چارواکي څه وایي د دغه وضعیت د ختمولو لپاره، او له مرکزي حکومت له کابله هم آیا کوم ملاتړ ورسېدلی؟ بلې بلې مهرباني.
د کندوز سیمه چار دا څلورمه ورځ ده چې دوی همدا وایي موږ عملیات کوو، کافي ځواکونه راغلي دي. دا نور معلومه نه ده چې کله به دوی وتوانېږي چې دغه ښار په بشپړه توګه طالبانو له ولکې څخه پاکي. خو ټولې رسنۍ، ټول خبرنګاران کوي، څو والي همدارنګه د زوم قمندان والي حاضر شي او پرېس کانفرنس دایر کړي د څلورو ورځو جګړې په اړه پوره معلومات وړاندې کړي. خو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې دغه چارواکي نه حاضرېږي چې یو کانفرنس ورکړي یا یو لنډه مرکه وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د ښار د امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، وضعیت د کندوز ښار ډیر خراب دی. وسله والو طالبانو پر ځینو نورو سیمو هم حملې پیل کړې. لکه څنګه چې مو واورید، د ملکي وګړو وضعیت هم ډیر خراب دی. خوراکي موادو او نور د اړتیا وړ موادو ته اړتیا لري، او په ښار کې روغتیایي خدمات هم دوی ته نه رسیږي. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، اکثره چارواکي د ښار د بد وضعیت په اړه څه نه وایي. خو د کندوز د عام روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د کندوز د 220 روغتون مخې ته جګړه پیل شوه، چې ورسره د دغه روغتون دروازې هم د ټپیانو په مخ وتړل شوې. نور تفصیل به د صفي الله اسلامي زی په راپورټ کې واورو.
په کندوز کې د جګړې د شدت له امله د ټپیانو د درملنې یوازینی فعال روغتون هم تړل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم ازادي راډیو ته وویل، د چهارشنبې په مازدیګر د 220 روغتون مخته جګړه پیل شو، چې ورسره دغه روغتون ته د ټپیانو راوړل بند او دروازې وتړل شوې. ښاغلی عالم وایي، روغتون نن له مازدیګر وروسته د جګړې په ډګر بدل شوی. د روغتون مخې ته جګړه وه او د ټپیانو راتګ بند شوی دی. نن 28 ټپیان راوړل شوي، خو اوس د روغتون دروازې تړلې دي. له مرستندویه ټولنو او روغتیايي سازمانونو غواړو چې په دې سخت وخت کې له موږ سره بیړنۍ مرستې وکړي. ښاغلی عالم وایي، د جګړې له پیل چې درې ورځې پرې اوښتې، هره ورځ لسګونه ټپیان ورول شوي او لومړنۍ مرستې ورسره شوي دي. په کندوز کې له دوشنبې راهیسې چې د ښار ځینې سیمې طالبانو نیولې وې، جګړې زور واخیست او تر ټولو غټه قرباني ملکیان ورکړه. د جګړې له لومړۍ ورځې د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ د هوایي عملیاتو خبر تایید شو، او ناټو هم ویلي چې امریکایي الوتکو د مخالفینو پر ضد هوایي حملې کړي او د ضرورت له مخې به دوام ورکوي. د کندوز ځینې فعالان بیا د جګړې په ښکېلو خواو توند انتقاد کوي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کوي او خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره له هغوی قرباني اخلي. یو له دغو فعالانو عصمت مسلم دی چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولت او وسلوال طالبان د کندوزیانو د مرګ ژوبلې عاملین وبلل.
کندوزیان حتی د تښتېدو لار نه لري چې په کومه ووځي. دوی د خلکو نسپار جوړوي، دواړه غاړې جوړوي، هم دولت هم طالبان. اوله ورځ باندې 100 نفره زخمیان شوي دي. د دومه ورځ باندې 40 نفره شفاخانې ته وړل شوي دي. پرون 68 نفره، 23 نفره. ولې د 40 بجو نه را پدې خو روغتون هغه مز بند ده.
د کندوز حوزوي روغتون د جګړې د ټپیانو شمیر له رسنیو سره شریک کړی چې لمخې یوازې تر سه شنبې پورې څه باندې 150 ټپیان روغتون ته وړل شوي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیا وایي چې حکومت د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په احتیاط سره عملیات مخته وړي، خو وسلوال مخالفین له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغانستان ولسمشر ډېر جدي هدایت ورکړی دی. ولې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو دشمنان د خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي، د هغوی د کورونو څخه مورچلې او سنګرونه جوړوي. د کندز په عملیاتو کې لوی ستونزه همداده شي د افغانستان د خلکو دشمن
تر دې مخکې امنیتي ارګانونو هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملیاتو دورو مخته وړلو خبره کړې وه او ویلي وو چې طالبان اکثرو کورونو او ودانیو ته اور ورته کړی دی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، خو په ښار کې لا هم د خپلو کسانو د موجودیت ادعا کړې ده.
دا یوازې کندوز نه دی چې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی، بلکې د افغانستان په جنوب هلمند او دغه راز اوروزګان او ځینو نورو څنګلورو سیمو امنیتي وضعیت هم خراب دی. د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا جګړې دوام لري. د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې همدا شیبه روانې دي. وسلوالو د عنادلي او مرجي ولسوالۍ عمومي لارې نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی وایي وسلوال هڅه کوي د درېمې حوزې د لارې د هلمند سیند څنډو ته ځان ورسوي، خو افغان کماندو او پولیس په وړاندې مقاومت کوي. د لښکرګاه په لویدیځ کې د جګړې د اوږدېدو سره خلکو کورونه خالی کړي دي. د سیمې خلک وایي که جګړه داسې اوږده شي د لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. نور حالې د الیاس دهی په رپورټ کې.
د لښکرګاه په لویدیځ کې ټوله سیمه ډزو نیولې ده. وسلوال د ورځې په تیرېدو سره د ښار په درېیم امنیتي حوزه کې پرمختګ کوي. په بولان کې اکثره ملکی کورونه په پوستو اوښتي دي. د جګړې دواړه خواوې د کوڅو او سرایونو څخه د ترکشونو استفاده کوي. مرجې ته پر غځېدلي سړک افغان ځواکونه او د هغوی هموی ټانګونه ګرځي او په کورونو او کلیو کې وسلوال دي. په درېیم حوزه کې د جګړې دوهمه اونۍ پیل کیږي. افغان ځواکونه او وسلوال یو پر بل د سپکو وسلو څخه ډېره خو کله کله د هوانونو نه هم استفاده کوي چې په ملکی کورونو کې چې په اکثریت ګمان خالی دي لګیږي او هغوی ته زیان اړوي. د بولان د چو څخه لویدیز لور ته په 3 کیلومترۍ کې د نادلی او مرجید ولارې ته چیرمه د ملکی کورونو په منځ کې د مخابراتي شبکو پر یو لوړ ټاور د وسلوالو سپین بیرغ له ډیرو لیرو سیمو لیدل کیږي. د وسلوالو دغه بیرغ ته هر ځای هم خلک ولاړ وي او سیلې کوي. د بولان د یو کلي ملا چې د جګړې له ویرې خپل ماشومان پر موټر سایکل له سیمې باسي، ازادي راډیو ته د جنګونو او ناامنیو کیسه کوي.
نوم خو مې عبدالواحد دی، بس ټکان دي او خلک په عذاب دي. د کلي څه وایي؟ نو خلک د دوه څه په عذاب دي چې دا زموږ منطقه چې موږ وځو خو چندانې شی نشته، مستان طالبان نشته او دا بس دغه ټکان څه وځو. نو دغه ټکان څه وځو دا نه د جمعې راشي، دا وجه دلته خراب شوی. نو خلک بس ګرده پر وتلو دي، خلک په عذاب دي.
د جګړې د پیل په ورځو کې ډیرو خلکو یوازې ښځې او ماشومان امن سیمو ته انتقال کړي دي، خو اوس چې د جګړې دوهمه اونۍ پیل کیږي د نږدې سیمو خلک ورو ورو امنیتي ځواکونو ته مراجعه کوي او خپل د اړتیا وړ توکي د کورونو باسي. په بولان کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې راټول شوي څو تنکي ځوانان چې د کورونو توکي باسي وایي ځینې وخت د جنګ شکیل خواوې د توکو د ایستلو اجازه نه ورکوي.
سردار ولی دا بولان لوړ ده، جنگ روان دی او عسکر را شاته که درایې ځنیونی وینو خلاص مور پلیس کم دي سره وتاست چې به ډیر سي او خلک دا په عذاب دي. منه دا وزه خلک نیوینه ګره بارس پله او خلک دا روان د کورونه ور لاکړل والا جنگ شروع دی. نو می جنګه
څه خبرې دلته؟
دا خبرې دي چې اوره زده پولیس نه سي بدور زده مخالفین نه سي جنگ دي. نو دته موږ څه وکړو؟ دام جنگ ټکان کې هغه جنگ کې هغه دم راځي موږ په کورو کې وشته دي. دم زه په کورو کې ګډه خلک روان دي په دې خاطر چې امنیت راشي. نو هیڅ څوک په کور نه ځي، امنیت نشته. اوره زده نه سي دا ځای کمر بند اوره ځای غني سي خطرناک دي. هغه کډیم بازار نه پیر دي، حکومت وایي چې په بازار کې شاید جنگ شروع شي. بازار ته نشته اوس دا خوران چیر ولر سي ګرد.
په دې وروستیو لنډو ورځو کې وسلوالو نه یوازې د بولان په دریمه امنیتي حوزه کې جنګونو ته زور ورکړی دی، بلکې د ښار په شمال کې د دوهم امنیتي حوزې پر امنیتي کمربند خپل بریدونه ډیر کړي دي، چې له امله د پنجاب کلا او سره ګودر په سیمو کې د ځینو پوستو د سکوت تر څنګ امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اړولي دي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د مرجع او نادلي ولسوالیو لور ته غځېدلې لارې د تیرو دوو ورځو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د ولایت د مقام د نظامي شورا د پریکړې پر اساس د دغه دوو ولسوالیو د لویو لارو هغه پوستې چې د شدیدو جګړو سره مخامخ وې ټولې کړې دي او سرتیری لشکرګاه ته نږدې په امنیتي کمربند کې ځای په ځای شوي دي. خو په بولان کې د وسلوالو په ضد جنګیدونکو کمانډوي سرتیری وایي دواړې لارې بیرته پرانیزي او غواړي چې مارجا او نادلي ولسوالۍ د لشکرګاه سره وصل کړي.
پیش کده ما پرسوندالای ما فعلا ده اوجه جا بجا استاسایی و آنتن او طرف هم از آنم که مربند ما اینه بپرانیم خلاص است، از ما ختم است.
دیگه اکثرت پوستای ما از جنب او طرف است. ما میخواییم خود که تزمو اندیوالای خود وصل بسازیم.
اول خود چمونگ رالو ساحه تر در تنگتیل یعنی در چرهی پوری در ساحه در مخالفین و لاس که و در زهین در گرد زهین چتاس گوری در زهینی که مینو نیزای بزای کردی و لار بنده کردی و مونږ د لار خلاصه کړه، څه مشکل نه لري او ان شاء الله پلان لرو چې د مارجې د نادلي خواته سرکونه نور هم خلاص کړو، د خلکو په مخ د ترافیکو پر مخ خپل خلک آرامه زندگی ته دوام ورکړي.
د هلمند جګړه ځکه ورځ تر بلې سختې ری چې وسلوالو په یو وخت کې د ښار د څلورو خواوو پر امنیتي کمربند سربیره په نادلي، مارجې، ناوې او خنشین ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو ډله ییز بریدونه ډیر کړي دي. کتونکو وایي د هلمند په جګړه کې د میاشتو راهیسې د بوختو او ستړو سرتیرو پر ځای که چیرې نه وي او تازدمې سرتیري په دندو ونه ګمارل سي، اسانه به نه وي چې په موجودو سرتیرو اوسنۍ روانه جګړه چې په خورا سرعت د ښار په لور نږدې کېږي مهار کړل سي. محمد علي استاي، دادابي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د افغانستان لانجه د جګړې له لارې نشي حل کېدلی، بلکې یوازنۍ حل لاره سیاسي حل لاره ده او خبرې اترې. یان ستولتنبرګ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې پیاوړی افغان پوځ او ورنه د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. د بروکسل د کنفرانس په څنډه کې دا هم وویل چې افغان پوځیانو او عامو خلکو به د ناتو ملاتړ همداسې دوام وکړي. ناتو د دې کنفرانس یوه ګډونواله وه. په دې کنفرانس کې د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او ادارو استازو ګډون کړی و او د راتلونکو څلورو کلونو په مخې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 هیوادو او شاوخوا 26 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لښمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیچا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه. خوشحاله یم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې اعلانوو. 15.2 میلیارد ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له مګرینی سره په ګډه خبرې ناسته کې خبرې کولې وویل
This is a promise. Redeeming of this promise.
دا یو شمنه ده چې د دې شمنې پلي کول اوس تر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستانه په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توس د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کال وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډېر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
د بروکسل د غونډې په اړه نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې هم بحث کیږي. دا پروګرام دریو بجو پیلېږي، تر پنځو بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې د بروکسل د کنفرانس او له افغانستان سره د شویو ژمنو په اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم له میلمنو او چارواکو که کومه پوښتنه لري مطرح کړئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې د عالي ادارې له مشر سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. خو اوس قسم سور عمل ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د بروکسل نړیوال کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه د سویس پلازمینه جنیف ته ولاړ. د ښاغلي عبدالله په ټویټر پاڼه راغلي چې نوموړی به په جنیف کې په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي چې پکې به په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وسي. د جوزجان یو چارواکی وایي په دې ولایت کې له طالبانو سره د 15 محلي پولیسو د محلی پولیسو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. پنټاګون وایي د غوراپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 19 د عراق د حکومت پلوي سنی وسلوال وژل سوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د متحده ایالاتونو د روانې اونۍ لاقې پرېکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. فرانسه هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مصوبې لپاره ملاتړ جلب کړي چې له امله به یې د سوریې په جګړه ځپلي حلب ښار کې اوربان ټینګ او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. روسي چارواکي وایي دوه جنګي بیړۍ یې د مدیترانې سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې له نورو جنګي روسي بیړۍ سره یو ځای سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپای ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې پاس کېدل تاریخي اقدام وباله.
غواړئ د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې مشر حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دیوسیو څېړل دومره اسانه کار نه دی.
مشکلات لري، مشکلات په دې کې ده چې دا غټ مقامات د دوسیې تعقیبول ډېر قاطعیت او ډېر ارادې غواړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو له ښاغلي فخري سره مرکه کړې ده. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خبرو. خو اوس بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تم کیږو. په راپورونو کې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي هواریدای، بلکې یوازینی حل لارې خبرې اترې دي. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پیاوړی افغان پوځ او ورنه د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
ناتو او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانانو سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د خپل ملاتړ او مرستې په دوام ټینګار کوي. د نورو ټولو چارواکو ترڅنګ د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان امنیت او پرمختګ یو ډول ارزښت لري او د بروکسل کانفرنس له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډیر مهم وو. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د نړیوالو د مرستې ترڅنګ ناتو د افغانستان د جګړې او لانجې د سیاسي حل ملاتړ کړی او دوام به ورکوي. موږ د خبرو لپاره د هرې سیاسي حل لارې ملاتړ کوو او په اوږدمهال کې باید د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د خبرو له لارې سیاسي حل ترلاسه شي، خو فکر کوم د دې مسالې د درک لپاره د یوې پیاوړې اردو او د سولیزې حل لارې لپاره د سیاسي حل ترمنځ هیڅ خنډ موجود نه وي. په مقابل لوري کې طالبان او نورې ټولې مخالفې ډلې چې فکر کوي په جګړې سره بریالی کېدای شي، هغوی په رښتیا هم نه غواړي چې یو سیاسي حل لار ولټوي.
Engage in a real effort to find a political solution.
د ناتو عمومي منشي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې د افغانستان پیاوړي اردو او د ناتو کلک ملاتړ به د افغانستان د کړکیچ د حل اساس کېږي. یونس سټولټنبرګ همداراز ټینګار وکړ چې په جولای میاشت کې د وارسا د غونډې له مخې به 14,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې حضور ولري. د نوموړي په خبره دا پوځیان به په جګړه کې ونډه نه اخلي او یوازې به د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او تجهیز ته دوام ورکوي. د چهارشنبې په ورځ تر څلورو نورو کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې له اعلان سره سم د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان یوازې نه پرېږدي او تل ترې ملاتړ کوي.
continue to support you.
They way ناتو به د تاسو ملاتړ ته دوام ورکوي. ناتو تقریبا له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې و. موږ د افغان پوځیانو روزنې او همکارۍ ته دوام ورکوو او د افغان پوځ تمویل به زموږ لخوا جاری وي. د بروکسل کانفرنس کې چې د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو ترسره شو، د اویا هیوادونو او 40 سازمانونو مشرانو د افغانستان د 15 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب، امنیت او پرمختګ ټینګار وکړ. امریکا، اروپایي ټولنه او د ناتو غړي هیوادونه هیله څرګندوي چې د بروکسل ناسته به افغان حکومت په دې برلاسه کړی چې عملی اصلاحات راولي او له دې ډاډ ورکړي چې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه شوې مرستې به نه ضایع کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسله شرپین چپه اوریدلای شي. مخکې مو د کندوز او د غراز د هلمند امنیتي وضعیت په اړه راپورونه واوریدل. د فراه ولایت اوسیدونکو هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وروستیو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفان د دولت د دې ولایت مرکز ته ورنږدې شوي دي، خو له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی کافي امکانات لري او کولای شي چې د فراه د ښار او ولسوالیو دفاع وکړي. نور حالي د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت اوسیدونکو دغه ولایت روان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې امنیتي چارواکي باید دغه ولایت د امنیت تامین لپاره نور کوټلي ګامونه هم واخلي. د فراه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت په سوال مخالفانو پراخښون د دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې دوی اندېښمن کړی دی. د فراه اوسیدونکو د مرکزي دولت غواړي چې دغه ولایت امنیت دي ډیره پاملرنه وکړي.
چې ولسوالیان یغه د طالبانو په لاس کې دي او ډیر هغه حکومت پر ولسوالیان باندې نه لري. د فراه شار امنیت هغه اندېښمن وړ دی، ځکه چې دلته یو داسې اوازه ده چې طالبان غواړي د فراه په ښار باندې حمله راي.
وضعیت امنیت فعلا در فراه به یک حالت بحرانی مواجهه و مردم همه در حالت اضطراب و پریشان حالی به سر میبرند. هرچند پیشتر از هم که اوازه نبود که طالب ها بر دروازه های شهر فراه رسیده، باز هم اضطراب و پریشانی مردم در شهر کمتر بود، اما در اولسوالی و دهات مردم از بی امنیتی و که امنیت نبود در ازون قریجات ولسوالی مردم رنج میبردند. که
لبل خبر د فراه ولایت ولایتي چارواکي په دغه ولایت کې د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد اسف ننګ په یو خبري کانفرنس کې د فراه ولایت د امنیت د تامین په اړه خبرې کولې. وویل چې دوی پوره ځواک لري چې د فراه شهر او ولسوالی امنیت وساتي. د والی په خبره د فراه شهر هم څو امنیتي کمربند لري او دوی ټول هغه نقطې په ګوته کړې چې زیانمنې او اسف پذیروي.
منګه د فراه ټول اسف پذیره ځایونه چې چیرته
احساس مکو چې اسیب لري د هغه په تابعی کې مو اقدام کړی ده. د ښار ډیر کلی مضبوط کمربند جوړ شوی ده، بیا د هغه نه وروسته د ولسوالیو ډیر ښه مضبوط کمربندونه جوړ شوي دي، او زموږ لپاره مهمه حیاتي ستراتیژیکه موقعیت چې ده هغه شارای نمبر یک ده او شارای 517 ده. دا دواړه شاراوي مسونه دي الحمدلله.
په فراه ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې جګړه چې په ترڅ کې د چارواکو په خبره تر اوسه 30 تنه دولت وسوال مخالفان او همداشان 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي.
او مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د رغونې په اړه یو راپور له کونړ لرو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ روغتیایي مرکز 50 بستریز روغتون ته لوړ شوی دی. د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې له دې وروسته به نور اړ نه وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د اسدآباد او جلال آباد روغتونونو ته یوسي. تفصیل یې د روحلانوري په راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ چې د اسدآباد او جلال آباد په لویه لاره موقعیت لري او په خوا کې د نرنګ، خاص کونړ او نورګل ولسوالۍ پرتې دي، د دغو سیمو د ترافیکي پیښو ټپیان او ناروغان به د روغتون د نشتوالي په وجه جلال آباد او اسدآباد ته انتقالېدل. خو اوس چې کلینیک په روغتون بدل شو، د خلکو یاد ستونزې به تر ډیره خپله په څوکۍ کې حل کیږي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګما ساپۍ څوک چې خپل هم د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده، وایي پوخای ولس ډېر ستونزې درلودې. هر چا نشو کولی چې خپل ناروغ د درملنې دپاره جلال آباد او اسدآباد ته انتقال کړي، او همدا وجه وه چې ډېری ناروغان به روغتون او ډاکټر ته د رسېدو په هیله مړه شول. خو اوس کولی شي چې په خپله ولسوالۍ کې د ناروغ هر ډول درملنه وکړي.
د مور او د ماشوم د ژوند د ژغورنې دپاره یو ډېر ښه ځای دی چې پخوا به زموږ ډېری خویندې د نسایي د منظم سرویس نه درلودلو له وجې نه به د مرګ سبب ګرځېده. نن خوشبختانه زموږ ماشوم او زموږ مور ژغورل کېږي د مرګ نه، دا ډېر د خوشحالۍ زیری دی، دا ټولو ته مبارک.
عام خلک هم روغتون ته د کلینیک په ارتقا خوختی.
زمون استاد ما شومان خزبان چې با کابل ته بسلې د لجال زو چې با تر الله ایست به مړاوه ما شومان درسي دی باندې خو زمون ډیر خوشاله ځکه کار کوي چې بجل ته کلینیک مونږ ته شپخانه پیدا شي دی نه بلخه کار چته دی.
د کونړ عام روغتیا مسولین وای د څوکۍ ولسوالۍ پسې به د اسمار، برکنډي او څونور کلینیکونه هم 50 بستریزو روغتونونو ته لوړ شي. خو غوښتنه یې له خلکو داده چې کله هم کوم کلینیک په روغتون بدلیږي، هغه نوي او غټي ودانۍ ته اړتیا لري او دوی په اکثرو ځایونو کې ځمکې نه لري. نو خلکو ته پکار دي چې ځمکه په واک کې ورکړي څو د تعمیرونو د نشتون ستونزه هواره شي.
د افندي سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افندي سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دیوانې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د خبرونه د کابل ښار د یو وسیدونکي همایون ستونزې ته ځانګړې شوې ده. د وای د دولت لخوا ورته په 1300 او یم مریض کال کې یو نمبر زمکه ورکړل شوی و، خو کابل خاروالۍ دغه زمکه بل کس ته ورکړې ده. د دې ستونزې له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
افغان
د انصاف پلټه کې.
نو می امایند د غلام حضرت د غلام سګر نو نسایم د غلام حضرت زین د وروره د کنداسه خبرې کوم. ما یو نمبرم زکته په احمدشاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د پګل سوال یم کال کې مرسته حکومت پر راکړې و. بیا د شرایط جنگونو راغلی و دا حالات راغی چې موږ د کابل فرار رسولو. خو باغ سربیره موږ راتللو د دې معلومات مکوي د شروالۍ څخه شروالۍ مستویله چې یو ورځ راته ویل د همدغه دشت خدای دی دا توضیح شوی نه ده تر اوسه نقشه شوی نه ده. بیا به راته ویل ول دا چې دا د کوچیانو او د حکومت سر دعوه ده داسې مختلفې بانې به نور راته کولې.
تا سره داسې معتبر اسناد شته چې ثابته کړي چې دا ځمکه تا ته درکړل شوې؟
دا زما نمبرم ځکه د فاطمې په نامه باندې اړولې ده. ټول شیان ستا وروره د مځکې صنعت دی صنعتي ملکیت راڅخه دي او یې د بانک راڅخه دي نقشه د مځکې راڅخه ده چې هغه نقشه کړې چې وسط په دغه رقم به تاسو تعمیر جوړوي دا ټول سندونه موږ سره مکمل راسره دي.
تا د ځمکې پیسې تحویل کړي؟
وخت تقریبا یو لک افغانۍ وې. هغه د مځکې نقشه چې راغله شروالي چې په دغه طریقه باندې د مځکې بادي شي هغه پیسې مو سره واخلې د نقشې د مځکې پیسې مو سره واخلې.
دا ځمکه خو به په نقشه کې ځانګړی شوی یا مشخصه شوی بی؟ نمره درته معلومه ده؟
دا لمبر چې دی د ځمکې لمبر چې دی 15300 کې دی.
ستا غوندې نور کسان هم شته چې ځمکې بل چا ته ورکړل شوي؟
ټولو سره دغه رقم جفا سوی لکه زما سره چې سوی ده دغه جفا د ټولو سره سوی ده. هر کال کې بعد دوه کاله درې کاله بعد زه ورتلم د شروالۍ څخه معلومات کوي. شروالۍ ما ته وویل ولا ورور هغه دښته خدای توضیح شوی نه ده د کرزي د اول کال څخه درته دا اوسه پورې ما غوښتنه دغه د ورځ ما سره شروالۍ ډېر بې انصافي کړې ده. ما زما خواهش تاسو څخه دی د شروالۍ څخه دی چې زما ته خپل انصاف راورسېږي ما ته خپل حق راورسېږي.
ستاسو ستونزه به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو.
د انصاف پلټکه
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت. محترم یوسفزی صاحب، د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سبان د 40 کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چا ته ورکړې. آیا داسې هم کیدای شي؟
اگر که 6 ماه یکتک زمین نمیگیره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه.
زموږ د مقررې 28مه ماده وایي څوک چې یو ځمکه واخلي او په شپږ میاشتو کې پیسې تحویل نه کړي ځمکه مستردېږي، او که اخیستې ځمکه په 2 کلونو کې جوړه نه کړي هغه هم مستردېږي، خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړېږي او نه مستردېږي. دی دې موږ ته مراجعه وکړي، خپل اسناد دې راوړي، د ده اسناد به وکتل سي، پروژه به ووینو، بیا به له تاسو سره خبرې وکړو. زه له 8 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې په دفتر کې یم. دی کولی سي ماته مراجعه وکړي. هغه ځمکه چې بل چا ته ورکړل سوې هغه نه بلکې په بل ځای کې ورکول کیږي.
د انصاف پلټکه
دا مسئله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه. جناب رنجبر صاحب، تاسو به د دواړو لورو خبرې اورېدلې وي، مهرباني وکړئ ووایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي.
که دغه سړی اسناد ولري، دا چې پیسې تحویل کړي او د ته د ځمکه توضیح شوی ده، اثران دی چې دی احتران د ملکیت لاسته نه راوړی، دی مستحق ده او شروالۍ نشي کولی چې ده ته ځمکه ورنکړي. طبعا دغه ځمکه چې د دې له خلې بل چا ته ورکړل شوی ده، د کروشزی په نامه فاطمی په نامه د ځمکې توضیح شوی ده، نو اوس دا شروع نه ده چې له فاطمی نه وخت یو د ته ورکړي. ممکن هغه ته اسناد د ملکیت ورکړي، مګر دا چې شروالۍ مکلفه ده او باید صرف په سلو کې د دې حق ورکړي، دا د دې مسلم حق ده، او کنی ورکړي دا یو نوی یو شکل د فساد ده. او زه دې خوشی نه یم چې له خلکو سره دا رقم برخورد کړي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل مو غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي. خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې وړاندې د مبارزې په وړاندې موجود دي، دا به د دغه ادارې د مشر ښاغلي فخري صاحب سره په مرکه کې وڅېړو. فخري صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که تاسو دا ووایاست چې په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پورته
اجراات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 400 دوسیې څارنوالی ته سپارلی ده، تر اوسه دومره چې لازم ده اجراات شوی نه ده.
فخري صاحب، علت څه ده؟ ولې
مشکلات زموږ مشکلات او د دولت مشکلات ډېر ده؟ یو کال خو دا انتخابات و، ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او د کابینې ایجادول او داسې مسایل سش کال لیک هم شوی ده. د دولتی مقامات و قاطعیت او اراده هم تقویه شوی ده او ډېر اصلاحات هم راغلی دی به دا سرانوالی او قضا او د تدارکاتو په برخه او بیا د مرکز عدلی و قضایی ایجادول دا خوشبینی زیاده کرده ده. او مونگ امیدوارو چه اغا دوسی چه تروس اجراد شوی نده دا مرکز عدلی او قضایی سم اجراد بو که او فیصله صادر بوشی او خلق پوشی چه اوس عملی اجراد کیگی.
یه انتقاد چه موجود ده تر دیر کالا پوله دی جکپوری چارواکی هدف نگرزه بلکه خپل مبارزه اغا جکپورو چارواکو تا اغی ده متمرکزه کرده. ولی
دا تا یو حد رشتیا ده مشکلات لری. مشکلات پا ده که ده چه داغت مقامات دی دوسی تقیب اول دیر قاطعیت او دیر ارادی غالی او دلتا سیاسی مسلطون مشکلات ایجادهی او بیا دا سالوات
یعنی دا ملی وحدت حکومت دا جوڑه دو پا وقت که هم ڈاکتر صاحب اشرف غانی او هم ڈاکتر صاحب عبدالله دوارو پا در تنگار سر اوگل چه دی غواری دا اداری فساد پر ضد جدی مبارزه او کی. یعنی ساسو دوائینا هدف داره چه وست هم دا مصلحتون موجود دی، وست هم دا مصلحت یا و مانه دا
زید دی دوی پا قاطعیت او اراده کم شک و تردید نلرون. ام بیا پا عملی زمینو که دیر مشکلات
چون دا حکومت رهبری دا دغه دو کسانو پلاس کرده، یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرایه ده. کله چې دی سیاسی اراده ولري قاطعیت ولري نو بیا موانع څه پاتې کیږي؟
موانع درسته ده چې دا بعضی خلق بعضی سارنوالان یا قضات احتیاط کوي دارېږي مسلطونه سرسم اجراد کوي، هم داسې مسایل ده داسې موضوعات ده مشکل نور مشکلات هم شته بعد جنگ ده ناامنی ده دا هم ډېر مشکلات ایجادوي او په شفافیت مسایل کې په نظارت کې په تحقیق و کشف مسایل کې ډېر مشکلات ایجادوي.
بلکل کله چې تاسو د سرنوالۍ او قضایي ادارو لخوا لازمه همکاري نه ترلاسه کوئ او هلته ګورئ چې خنډونه موجود دي نو ول شکایت نه کوي
مونږ شکایت کړی ده او سم دا اوس دا لوی سرول صاحب ډیر وعده ورکوي او ډیر آمادګي لري امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکلات او دا خندونه لږ شي
یو بل مسله فخری صاحب ملي وحدت حکومت اول کې پریکړه وکړه چې په خوانی حکومت د کابینې ځینې غړي به هم چې په فساد کې ښکېل دي د هغوی دوسیې به هم څېړل کېږي امر وروسته دغه پریکړه وګرځولې شوه او وی ویل چې مونږ به یوازې د ملي وحدت د حکومت په دور کې چې کوم فساد شوی دی په هغې متمرکزه پاتې کېږو د دې علت څه ده
همدا اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو څو قضیې د دې حکومت تعقیب وسي پس له هغه نه د قانوني قضیو هم تعقیبلوی شي
په دې حکومت کې کوم داسې سترې بلګې د فساد موجوده دي چې تاسو غواړئ هغه وڅېړئ
موجود هم دي موجود و هم مونږ داسې قضیې ډېر لرو چې بررسي شوی ده زموږ نظر په کې موجود دی او پرونده او دا قضایا او همدا اوس په لوی سرغولۍ کې تحت اجرا دی
یعنی که لږ تر لږه نمونه یې نه شي ښودلی دا خو ویلی شي په کومه سطح دي د کابینې په سطح دي
کابینې په سطح هم دی د مهینانو په سطح هم دی او د والیانو په سطح هم دی او د نورو خلکو په سطح هم دی
د دغه مبارزه یو بل اړخ ته راځو چې هغه د نړیوالې ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزه لپاره
مونږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي د مظلومینو په حساب استرداد کړي حتی د محکومینو په استرداد کړي او همکاري په معلوماتو کې ځکه چې مونږ همدا اوس ظرفیت لرو امکانات لرو چې په خارج کې د اشخاص او مقامات و دارایی تثبیت وکړو
بله افغان ولسمشر وس وس داسې یو غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې
نه تر اوسه عملي نتیجه معلوم نه دي
یعنی حتی مثبت ځواب هم نه دی ورکړل شوی
تر اوسه موږ د پاره هیڅ همکاري نه موجود نه لري
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوالې ټولنې د همکاري او دغه سطح ته په پام سره دغه مبارزه آینده ته څنګه ارزوي آیا دا به موافقه شي
باید موافق شي او باید د نهادونو او د سفارتونو له موږ سره سم همکاري وکړي دې مسله کې متاسفانه تابال عملی نتایج معلوم ندی عموم په دې مسله کې ډېر مشکلات لرو
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه ستاسو دغه ستونزو خبر دي
مونږ په رسمي گزارشات دا موضوع لیکلې دي
په څومره وخت کې تاسو مکلف یې چې گزارش ورکړي
مونږ پر میاشت پر رو پر شپږ میاشت هر کال کې گزارشونه تقدیم مو
بله کله حکومت داخلي ستونزو تر شو چې به هم مصلحتونه دي او د مقامات نه همکاري ده خصوصا د عدلی او قضایی ادارو په دې برخه کې شکل کړه تاسو شکایت کوي رئیس جمهور ته یا رئیس اجرائیه ته د دې اقدامات صحیح
په خو مونږ شکایت درلود اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علی فساد اداری تشکیل شوی ده او مرکز عدلی او قضایی ایجاد شوی ده او زمون ټول نظریات او پیشنهادات الته تقدیم میږي
اداري فساد پر ضد د مبارزه د جدیت په خاطر باندې ټول د حکومت جګپوري چارواکي او د کابینې غړي مکلف ته چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي د ملي وحدت د حکومت په محل وسنۍ کومه کابینه چې ده رئیس جمهور رئیس اجرائیه او د کابینه غړي د پروسه څومره بشپړ شوه
حکومت وحدت ملی په دوره کې مونږ ډیر پیشرفت کړی ده ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډیر قاطعیت لري
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه دې دوه کسانو هم خپل دارایان جذب ثبت کړي دي
اولی فورمه د رئیس جمهور او ثبت شو
او رئیس اجرا
رئیس اجرا اجرام سب کلینو
وسوس نیویورک ټایمز یو رپورت خبر کړ د سبت دارایانو په ارتباط باندې د پخوانی حکومت زنستونزو ته اشاره وکړه چې که څه هم خپل دارایان سبت کړی دي اما در شپ بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار څومره ده دا نه معلوم کورونه او جایدادونه لري اما د چ څومره دي په دې ارتباط معلومات نو ورکړل شوی په وسنی حکومت کې هم داسې مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار نه وي سب شوی
شاید بعضی نشانه وي مونږ سلام کړایدل بعضی خلک جواب ورکړایدل تر اوسه بعضی هتر اوسه نو جواب ندی ورکړ
فخر صاحب بل مسله چې د اداري فساد پر ضد د مبارزه په برخه کې ظاهرا یو خند بلل کېدو هغه د موازی ادارو موجودیت اوس هم دغه موازی ادارې موجود دي
موازی ادارې موجود دي متاسفانه په دې موضوع کې او یو نوی قانون جوړیږي هغه کې یو ماده شته چې باید موازی ادارې باید لمنځه
فخر صاحب په بخنه سره زه بیا هم ډاډه نشم البته غوړو افغانان چې زموږ تاسو دا بحث اوري او تاسو داسې ادارې پر اساس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذف شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي، څه ډول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بل اخره بریالی شي او خلک دغه پدیدې نه خلاص شي؟
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم چې دا مقامات رهبری چې ده دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت کړي، باید په دې زمینه کې سیاسي مساله او تیمی مساله باید تاثیرات ډیر لږ وشي.
د ملي وحدت حکومت کې داسې یو مثال راکول شي چې تاسو د فساد یو موضوع کشف کړی وي او هلته سیاسي مصلحتونه درې باعث شوي وي چې تاسو باید په شا شئ؟
پرخوا یو بعضې نشانې وو، اما همدا اوس دا موضوع ډیر جدي شوی ده او دا رئیس صاحب جمهور بار بار ویلی ده چې په هیچ قضیه او په هیچ پرونده فساد اداره زه او زما همکاران او د دولتي مقامات حق نه لري چې مداخله وکړي.
سکل هم افغانستان د نړۍ په سطح په دریو هیوادونو کې راغی چې د اداري فساد له پلوه یعنی د نړۍ فاسد حکومتونه بلل کېږي. کالته څه ډاډ ورکوي؟ آیا موږ به په همدې حالت پاتې شو؟ پورته بلاړ شو، کراټین پشو؟
یو مسله زه وایم چې دا نتیجه گیری متاسفانه یوازې زموږ د اجراتو او د سارنوالۍ او محکمې سره دومره ارتباط نلری او دلته سیاسی مسلحتونه او سفارشونه هم شته دي. متاسفانه
د ازادي راډیو ځتمن او اوریدونکو د فخر سپ سرګندونه مو اوریدل چې د اداري فساد پر ضد په وسکه چې کومه مبارزه روانه ده، لا هم سیاسی مسلحتونه که څه هم د دې په وینا د حکومت رهبری هم سیاسی اراده لري هم قاطعیت لري، خو بلابل ادارې چې باید په دې برخه کې همکاري وکړي لازمه همکاري نه لري. لبل خو د نړیواله ټولنې لخوا همکاري په برخه کې هم ځینې پوښتنې موجودې دي چې دغه مبارزه څه وخت بریالی کېدی شي؟ لا هم زیاتې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویلی شي. که څه هم زه خپله کوم ځانګړې نتیجې ته نه یم رسېدلی، هیله من یم چې که دغه مرکه تاسو واورئ دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزیابي کوئ. فخری صاحب ډېره زیاته مننه.
تشکر.